د طالبانو د حکومت له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشی کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرې پریښودو ته اړسل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوال ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابرې وي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان ماشومان میشت دي. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې سفیرانو ته یا بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړله. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شی مذهب صوفیانه ډله ده. او د اوکراین په خارکیف خار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لک تر لګه 21 کسان ټپیان شوي. دا بریدونه وړ مشپه ناوخته شوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوته زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې ناروی به ډیر ژر په تیلو لچلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. د له پاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزې کې د چخرګې د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د چخرګې عامه په هاوې نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې د چالت د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نه ختې شوې.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد ترباره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنۍ حکومت دی پر اخلونکو فنزور دي کې به موږ د ان شاء الله د زوندلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریټونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریټونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لاره تر سره شوی وي.
بیا هم سړی مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نورسته شنن کې وايي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لګي نو منګه نټس کو کته دوايي کې ماتا مرزونه امرا لګي نو منګه دون ام نکو چې دا په یو معیاري نه پاتري چې وو ګورو د امریکا سینس دانان د اروپا سینس دانان خپل د اقرار کړي چې دا د مرزونه نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته ولی په چین کې نشته دا صرف په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په بنگلاديش کې دي په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي په هغه افریقایي هیوادونو کې دي هغه ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدی چې طالبانو د بهتر هي د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه پر اختیار سره عملي کړې ده
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي ځکه چې کومه هارد ایمونیټی چې اوس په ټولنه کې جوړه ده یعنی عمومي معافیت په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خبرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي تر دې وړاندې راپورونه ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې خزینه رضاکاران او محصلین شړلې دي او ځای خپلو پلویانو ته ورکړی دی
دا به یو ډیر بد عمل وي د یو حکومت په هیڅ باندې د خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په اسپاندې د افغان مولای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربات څخه دا ده چې د ټولنې د ټول چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی لکتر لگا په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مکوي په توای مور کوي په دغه برخه کې لکتر لگا ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شته د وسره مشورې وکي او دغه برخه لکتر لگا مسلکي کسان ته پرېږدي
او دا څه ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي همداتې ریو مشکي کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر شپاره سو کسان پورې د کارمندانو مړینه او د کندي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزوله وجل هغه پیښې وچې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده لدغه په خورست ملګر ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیښې ثبت کړې دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتواله خي د ملګر ملتونو د سرمنشي د راپور وایي ل دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوال نه ختی ل و د شو څخه اتیا پیښو او د 14 نو بریدون شمیر بیا ل و څخه ديال رسټل ور شوې ده راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او ملی مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه ترلاسه کړی خو دواړو وسلوالو ډلو وروستۍ دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه دریاویا بریدونه کړي دي
کومو راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا وایلو سره یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پرې مقایسه کو نو دا په ډاګه وایلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پرې امنیت په نسبی ډول ډیر شو خلک د یو ولایت صبر ولایت په شپه کې تلای شوی په ورځ کې تلای شوی او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ و او یو بای ځای کې خو هیڅ سم نه و پس درې کال وروسته یا څلور کال وروسته په جمهوریت کې یادغه نه زیات کراکرار واقعیت شو وسول چې په تدریجي ډول دا واقعیت خپل هغه نهایی حد ته ورسېدل
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د 15 نور بریدونو یادونه هم کړي چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي او دغه راست څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیارلس ځلې نښتي هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت، ولې متاسفانه کې معلومات خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو لخوا یو بل ته لری نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوي.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلونکو فنزور دي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارت تان بګور خواد رفتین، آرمان تان را هم بګور خواد بردین. ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشت تان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو امریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو ترڅو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ورګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدي حکومت تشکیلیدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت، د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نیمه هدف دا ده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او ځینې عطا وړاندیز مې دا ده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه 40 کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا 40 کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي، دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي، موږ یو لزوم جد بولو دا کار باید وسی او که دغو امرخی نوی موجوده د خلکو امرایی او امهانګی او سپورت سره ملګری نوی په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي
بلخو افغانستان لپاره تازه دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استازي آصف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې له دې ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړي ده خو ټینګار هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کول او تر همازي یو فرضیه کېدای شي هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورنی یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي هغه خبرداری ورکړې تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی
بهرنۍ سیاست د دوی په واکي کورنۍ سیاست د دوی په واکي کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي چې یو لغې جملې څخه د ډیورن فرضي کار شته چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې چې هغه جملې څخه هند دی بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي ځواکمن هیوادونه دي څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي پیسې ترلاسه کړي تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده نو دغه غوښتنې وي چې په لومړي کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټول زموږ منل کیږي خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسی دوی د خپل ستراتیژي بدل کړه په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوری کوي دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلواله ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلی وسایلو او مخابرو چودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نوعیت په بدلېدو بحثونه پارولي د سه شنبه په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کیدونکو پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مننې او نګدي 4000 نورو د جوبلیدار راپورونه ورکول شو تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سختي جوبلیدار راپورونه هم ورکړل شو دا په خلاصړه شوی نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشينونو نور انټرنیټ سره وصل شوی ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا و چاودې دی او د ځلې هم لکتر لګه شل کسان وژل او تر 400 زیات یې جوړ کړل امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوی ویو له ایران حزب الله ته ویشل شوی اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نخانونه لګیدلی وو ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتی وهل شوی دي دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلیدو اندېښمن کړي دي
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې لدی چې دغه مخابراتي آلی د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنجیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا داو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو لاره تر سره شوې دي، چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دا په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لاره تر سره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونو په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوي، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند وچی دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ وحتا د ټولنیز شبکو کارونکو مولا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نوموړی له پاکستانه وشل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي که د کونسل دا کاري د ډیپلوماټیکو آداب خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په بیزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایلی او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي، خو دا پیښله نه وتیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و، خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تاوده و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و، خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچې ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمې او تیرا وروسته پړه چینار ته پر لاره او زرګونه کسانې وینا ته په تمه، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پړه چینار ته ورپرې نږدي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چینار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ وزنډ جوړوي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دادی چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیاردرانو وروسته به دا د څو شخصیتونو لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیاردران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. کوم سر پرې نه خلاصیږي نو یو میلیارد ډالر زر میلیونه او یو تریلیون زر میلیارد ډالر کیږي. د راپورونو لمخې د ټسلا برقی موټرو ټویټر آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارد ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه یو تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل لمخې دغه سرمایه هر کال 110 سلنه زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جنسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندي گوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له یو تریلیون ډالرو زیات شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډېرولو لس کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټکسونه کم کړل چې له امله یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلن فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیره ونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکي خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړې کړي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشانه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلي دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي دغې هیواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې له امله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ.